شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کوي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو کار سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی تاجران هم له ستونزو سره مخ دي
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکو په سلو کې 10% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي او په دویمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودین واورو
ولکه افغانان سکه لغپلو مینو به ځای شوې دي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي له افغانستان تازه شو خو درې سو ډیر کسان راوستلي او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي طرحه جوړه کړي بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لغپلو مینو به ځای شوې دي د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبر اعلان ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده ښاغلي بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري
ډیری کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچې لوړه شوې ده نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سختې لوږې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستانه تازه شاوخوا 330 کسان راایستلي دي دغه وزارت پرون ویل چې د ډله کې 250 افغانان 60 هالنډي اتبا 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمیر نور کسان شامل دي د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر له 10 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 4.5 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13 کلونو پر تله د پام وړ زیات شوی دی د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې ده د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي طالبانو د اګست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسئلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معناداره نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادیږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساینس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډېر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوي. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندیښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکلې چې چله چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپه ګوته کړي. بلخوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده یا هم د ګډ ژوند جوړولو چارې کې.
خود طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سم ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبان نم په دې اړه وپوښتل خو لا تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده 1398 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخواني بولي، په دې معنا چې دا د پخواني حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوی دي. مخکېنی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه مواد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. وهلو، تکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار و اذیت، اجباري کار او ځل نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه ده.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېښتو هیوادونو کې د کورونا دا بڼه موندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه یې څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی ماریا کرخوف په یو خبری غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونو د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزی خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډیر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختي ناروغۍ سبب کیږي او که نه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو، خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام $14 میلیون سپارلې دي. د افغانستان بانک پرون ناوخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لورې د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټوله رهبري اوس د بیکارۍ، فقر او بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزي بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاري تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریک تن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنیو هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرستې په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو تر څنګ د روغتیایي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 96 افغاني 45 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي کلدار 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 520 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی، په داسې حال کې چې تېر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوي، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تېرو څلورو میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پام وکړی یو مفصل راپور ته.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد طالبانو له واکمنې دوه وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لږینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
سموګ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخ کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډېره غټه ستونزه ده.
خغلی زدران د غشان گاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي، وایي له دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې 80% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چین او د نورو لکه عربي هیوادونو ته صادرېږي.
دی وایي په تیرو کلونو کې هوایي دهلیزونو بهر د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 ټنه پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال یې تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنه پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د زنغوزۍ او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغل مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د زنغوزۍ او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دی چې درلز ټونو پورې انشاءالله انتقال سي. د قاچاق په باره کې موږ د جلغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه هم د وزارت محترم داخلیه څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاقو هغه جلغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په باره کې زموږ سره پلان کاری وکړي.
ښاغلی مومند وایي پخوا به د زنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د زنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت یې موږ ډیر لوړ ده په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چینی په دومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق موږ کوشش کوو چې مخه ونیسو، ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نشته په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک کې د پولې دواړه اړخونو طرف ولري کله داسې اولنه مقرر دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له خورونه کو څارم په پیل کړی د قومي سطح باندې یو تړونه مامنځته شوی د زنغوزي څو خاصنه کې به بل هېواد.
د افغانستان د زنغوزیو د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستانه چین ته 6000 ټنه صادرات شوي، خو سږ کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل، تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزیو 10 الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 24 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي. د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسېدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر 10 ډالرو او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزیو پرتبات مراپور واورید په بکنی سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې وه. د زعفرانو په اړه به هم وروسته راپور درته خپور کړو چې د راپورونو له مخې تولیدات سکال راکم شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیر آباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبه د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دا یې د پاکستان لپاره یو شرمناکه ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو مرکزي تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرو نه معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیچا ته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې هېڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څنګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړی سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3 په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنون کې عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټنو نگرانی کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچ شي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر رد د ترهګرۍ په دفاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزي ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولي دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس په دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړی وسوځولو. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړی تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړی ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوي وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په یو استولې شوي ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کمارا هلته په دیوال لګېدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکلی شوې وه دې کس وشلولو او کچردان ته یې وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوي کس فرحان الدین سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګېدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی وو، نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. موږ خپل مشر فورمین ته وویل چې دا غلط کار وکړو، نو بیا دغه کس وتښتېد او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا موږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر شرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل سو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نسته.
د دسمبر په دریمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلعي ډیپټي کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلنکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او پنزل زر نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه کېږي. ورزو لاند خبرونه له اسدالله لودین او رو ترغه ورسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جینوا کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه، خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي، پرون وویل چې تر دې دمه 1200 کسانو په اروپا کې سکال د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر راتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایۍ پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی.
په یو بل لاپور کې به واوري چې په 400 د موتادو میرمنو نوي زیږېدلې ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
دین رقم مادراکې
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخوته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت پور ځواله ماسته غوندې نه سي ماستي غوندې و تاسو په پیمینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې په خاط زاد آرام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لټوله دا نه پیدا مې کړه.
دا کی خیر کی قواله ته پکوي؟
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ومان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فرا بادغیس غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزني ولایتونو دوو اوسېدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشین یې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي آیا چې ځینې ویسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي د هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي، بیا په موټرو کې رایي، بیا نو هغه چې راوړه بیا دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضرري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي، خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړېږي، د دې شیشې په سلو کې 60 په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بېلې دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي، نو وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي، نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، د چې هغه یوې هم بستریتمنت ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي سو مواد باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنې کوو ورته. او دویمه نوع تداوی چې د تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متعددین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته، یو په خپل حاضریږي چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه، په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دې مواد ترک کړي دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوښت ورکو، چون ته اتیه فیصد د موږ رواني کار دی سره کو دی، ذهن نه او جسم آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی دی، داخل بستر یا تداوی یعنی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نه وشیده هغه کول تراپی دی، یا د یخو بو په ذریعہ باندې تداوی دی چې دې ته عباره و هلې فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې موتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوی دي، او بو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه دی د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي، او کله چې دیو باندې هغه خماری حالت راځي، د مواد استفاده حالت راځي، په دیو باندې یخ پور شي، هغه خماری له دیو بو ذریعہ د دیونه لري کیږي. او پنځم چې دا اوک پنچر د یادې ستنه وهلې په ذریعہ باندې ده، چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا دغه نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې غوړ ځان تداوی کې ستنه بنزان نه وي، او درګونه وريدونه سوریکي د ستنه په ذریعہ باندې مواد توباس یم، چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یوه نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلي چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچې له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچې نوي زیږېدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته راړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 400 نشه ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلی ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غالمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې 400 مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوي زیږیدلي ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وای هغه خزه چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاند خانم بود کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلي چې تازه ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړي هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وچی د هیروینو، تریاکو، هیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي، خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د ښځینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې ښځې ورځي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغانې درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وایي د چرسو په اړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبیني د دې سبب شوي چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدواره نشي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي، خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشهیي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول د رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته یې د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو ښځینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي، خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د ښځینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو میرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر رڼا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشې موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي او مدرسي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دیني مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډېر عمده سبب د مدرسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډېر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډېر کار کېږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشت و ګذار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي، یو یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډېر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواجي دور روانه دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډېر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې د هغو ځینیوې د اعتیاد نه لري والی دی لري، چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت دپاره او خاصتا په مخدرو مواد باندې ډېر عمیقه او ډېر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارس او مکاتب او پنتنو کې نږدې شي عمره ښه دی. او د روابط نږدې کولو لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولی شو. مشترکه مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه د فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولی شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړو راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواعو د شناخت دپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسولیت په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او د هغه د انواعو باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. نو علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرک مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ دپاره برنامې ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ سوي او ځوانان په اخته سوي چې زیان یې تر شرابو ډېر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډېر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغو کې موږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترنه لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواعي چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدیږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ستا ستا ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې آسانې طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نا اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهدانۍ رې پاتې ودرې، خانهدانۍ داسې کېږي، هغسې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دومدسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همدسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو. بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دې خو منه کوي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږي. نو ډېره مې ضعیف کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړی ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هیچ حافظه په یاد مې چې شنه راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته غمې په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. او مونږ دا کار کوو، ډېره کچه مه راز ده، لکه د ماشومان شیدې نه پوست جدا کوي، چې بس دغسې اقل بیا هم اسانه ده. خو دا د فکر د ننځي بیخي نور کېږي. د فکر نه د ورځې درې سوه افغانۍ مې مصرف درلود ګزاره. خو مقصد هر کار مې کول، نو چې غلام پر ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مونږ باسل، یعنی سرپه په هېڅ شي باندې مونږ نه کول. سره زره مې خرڅ کړي ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړي ده. مثلا کور په چلستون کې هغه مې خرڅ کړي، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړي، پوسې دولس بسپې مځکې په نثار کې هغه مې خرڅ کړي. دا ټول مې پوسې پرېشه باندې وهلې ده. بله نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 شپږ سوه اووه سوه زر روپۍ وو. بعدې ورځې مې تېر کړې ده. یو ورځ په مزار کې تېر شوی و، هلته مې مواد خلاص کړه تر کابله پورې، چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپله کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
وسړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا نه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره وسړیه، پوړنۍ درته غوړوم، زارۍ درته کوم، خو ځکه مه خرڅوه.
نو څه وکړم؟ چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
دا ستا نه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅې کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم؟ ته یوه چاره را وښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تام څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده، د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځان بابا خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوډر دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاور ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دی واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور دا هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي. موږ به بیا غرمه خپل پوډر وي.
جاویده و جاویده،
سخت نشي کولی، له ډېرې کمزورۍ بیخي شوری داسې شي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی. لکه چې شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو؟ زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، را یې نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید سویه، جاوید سویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه.
مورې، نه خو هېڅ نه خوري، دزر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نبض ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، کور مې سپېرو شو. ګلانه یې زویه، چې دې راڅخه ولاړې
زما وروره، که څنګه رانه لاړې؟
او خدایه، خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړې. خدایه، ته خو دا ناولې بوټۍ زموږ له وطنه ورکې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونی د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اورېدلی سئ.
ساعت